یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوړي. السلام علیکم. تمه ده چې سبا په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي، خو تر دې مخکې نورې هلې ځلې هم روانې دي. تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی. نن د دسمبر 4مه د ډاکټر تیتسو ناکامورا لومړی تلین سره برابر ده. د بغلان پولیس وایي پاندرا بولسوالی کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي، او د امریکا متحده ایالاتونه د عراق په پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یو اندازه کارکونکي باسي. پوره خبرونه نن د دسمبر 4مه د ډاکټر تیتسو ناکامورا لومړی تلین سره برابر ده. تیتسو ناکامورا چې په خټه جاپانۍ و کلونه په افغانستان کې تیر کړی و، او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې. د 2019 کال په دسمبر کې په ننګرهار کې له خپلو ځینو همکارانو سره د یو وسلوال برید هدف وګرځېد او د سختو ټپونو له امله یې سا ورکړه. د ننګرهار اوسیدونکي له هغې ډلې عصمت الله په حکومت انتقاد کوي چې د ناکامورا وژونکي لا نه دي نیولي.
چا ویشت چیرته خلک لاړل، څنګه شول، هغه هم داسې مجهوله خبره پاتې شوله. او کومې پروژې شروع کړې ولې هغه نیمګړې پاتې شولې. هغه خلک چې کوم خلکو ورسره کار کاوه، مزدور کارانو، غریب کارانو، هغه هم بیکاره شول.
تیر کال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې وه چې د ناکامورا وژونکي به پیدا کوي او نیمګړې پروژې به یې هم بشپړوي. د بغلان پولیس وایي په اندراب ولسوالی کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت نن جمعه رسنیو ته په یو لیګلی ویډیوي پیغام کې وویل دغه نښته پرون مازیګر شوي.
غوښتلی په پل حصار ساحه کې فعالیت وکړي چې د ملي امنیت له پولیسو سره په وسله واله نښته واوښتل، چې په نتیجه کې د طالبانو څلور کسان ووژل شول او درې ټپیان شول، چې دوه مړي د جګړې په میدان کې پاتې وو.
احمد جاوید بشارت وایي پولیسو ته یو راکټ انداز، یو کلاشینکوف او نور مهمات پلاس ورغلي دي. د وسلوالو طالبانو لخوا د دې پېښې په تړه حکومت تبصره نه ده شوې. د امریکا متحده ایالاتونه د عراق پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یو اندازه کارکونکي باسي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او عراق له ملیشو سره په وروستیو کې کړکیچ زیات شوی دی. د عراق لپاره د امریکا سفیر ماتیو تیلر پرون د رسنیو تر راپورونو وروسته د لنډ وخت لپاره د سفارت د کارکونکو د کمیدو خبره تایید کړه. دا لا معلومه نه ده چې له سفارت څخه، چې د امریکا تر ټولو ستر سفارت ګڼل کیږي، د څو سوه ډیپلوماتانو له جملې څو تنه ایستل شوي دي. دغه اقدام په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ منتخب ولسمشر جو بایدن ته د مسؤلیتونو تر انتقال مخکې پر ایران فشارونه زیات کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن بل امریکایانو غوښتنه وکړه چې د واکمنۍ په لومړیو سلو ورځو کې ماسکونه وکاروي. په داسې حال کې ده چې کورونا وبا په دغه هیواد کې سخته په خپرېدو ده. د بایدن اداره په جنوري میاشت کې به رسمن قدرت هم ترلاسه کوي. جو بایدن پرون پنجشنبه د لومړي وار لپاره له خپلې مرستیالې کاملا هاریس سره په ګډه مرکه کې سی ان ان تلویزیوني شبکې ته وویل چې د لوړې د مراسمو په لومړۍ ورځ به له ولس نه د سلو ورځو لپاره د ماسکونو کارولو غوښتنه وکړي. جو بایدن د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال په وار وار له خلکو د ماسک کارونې غوښتنه کړې ده. منتخب ولسمشر وویل تر کومه چې اجرایه صلاحیت لري د ماسکونو کارونې فرمان به صادر کړي چې د فدرال ادارې په املاکو د الوتکو بسونو په ګډون د ایالتونو ترمنځ په ترانسپورت کې به د ماسکونو کارول جبري شي. کرونا په پاکستان کې په 15 ورځو کې 10 ډاکټران مړه کړي دي. د پاکستان د روغتیا پالانو ټولنې په خپل اروپا راپور کې ویلي چې د نومبر 28 تر دسمبر 2 پورې د هیواد په مختلفو ښارونو کې 10 ډاکټران د کرونا له لاسه مړه شوي دي. د راپور له مخې تر ټولو ډیر شپږ ډاکټران د نومبر 28 په کراچۍ، لاهور او ملتان کې مړه شوي دي. په راپور کې زیاته شوې چې د خنړی میاشت نومبر و چې کورونا وایروس پکې 13 ډاکټرانو وژل. په دې سره تر اوسه پورې له کورونا څخه په پاکستان کې د ټولو مړو شویو ډاکټرانو شمیر 308 ته ورسید. د یادولو ده چې د روان کال په اکتوبر کې پاکستان کې د ډاکټرانو ویره څرګنده کړې وه چې که حکومت د کورونا وبا د دویمې څپې مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړل، نو دا څپه به د لومړۍ هغې په نسبت زیاته خطرناکه وي. د پاکستان د حکومت د شمیرو له مخې د نومبر له 12 څخه یو وار بیا هر ورځ له 2000 څخه زیات د کورونا وایروس مثبت پیښې ثبت شوې دي، که څه هم په اکتوبر کې په پاکستان کې د کورونا فعاله کیسونو شمیر له 9000 څخه کم، خو اوس دغه شمیر شاوخوا 250 ته رسیدلی دی. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو د افغان سولې له نویو هلو ځلو خبرو. سبا تمه ده چې د سولې د مذاکراتو پر اجنډا خبرې وشي. د جاپان یو لاس افغان ناکامورا د وژلو کال پوره شو.
کومې پروژې شروع کړې ولې هغه نیمګړې پاتې شولې. هغه خلک چې کوم خلکو ورسره کار کاوه، مزدور کارانو، غریب کارانو، هغه هم بیکاره شول.
په روزګان کې د غوښونو او سترګو ډاکټران نشته. په دې اړه به هم په خبرونه کې واوري. او روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو چې پکې د نواری رواني ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې اورېدلی شئ چې دا ناروغي د انسان پر وجود څه اغېز کوي.
د انسان حافظه، د انسان تمرکز پکې مختلف کیږي.
د افغانستان د مصالحې عالي شورا هیله منه ده چې د قطر پلازمینې دوحې ته به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سفر د افغانستان د سولې په روانو خبرو کې مرستندوی شي، او هیله ده چې د اوربند په اړه باندې د مذاکراتو پر مهال خبرې وشي. نور تفصیل لپاره کابل ته ځو. امید زهیرمل موضوع څارلې ده. تفصیل له دوی اورو. زهیرمل صاحب،
د ملي مصالحې عالی شورا امرسیال عزیز الله دین محمد وایلی وای چې د سولې ورستی پر مخترګونه هیله بخون کړي. خغلی دین محمد نن ازادي رادیو ته وویل د سولې په بهیر د خلیلزاد اغیز جواد دی، او د اوربند ټینګېدو په برخه کې به دوه ته سفر هم د اوربند له تامینېتو سره مرسته وکړي. خغلی دین محمد ازادي رادیو ته وویل
خلیلزاد خو مؤثر دی، مؤثر سړی دی یقینا، چې او دا کوم شی چې په مخ کې دی لکه د اوربند دا هم د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. موږ وایو که مرسته کوم، مرسته په دې برخه کې کومه نه چې ډېره چې ښه ده. زه یقین لرم اثر شته دی، تاثیر به لري.
خغلی دین محمد وروسته تر دې دا څرګندونه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر پاڼه باندې ولیکل چې دی د سیمې هیوادونو ته په سفر تللی، او لومړی به ترکیې کې تم شي او له هغه وروسته بیا دوحې ته ولاړ شي. خغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر زیاته کړې له هغه ځاینه به د دوحې په لور روان شي چې وګوري لاړخونو سره یعنې هدف یې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی او تر خوا یې طالبان دي چې د اصول او کړنلارو په سر د هغې وروستي پرمختګ پر بنسټ څه ډول کولی شي چې مرسته وکړي تر څو د یوې سیاسي نقشې او تلپاتې او هر اړخیز اوربند لپاره چټک پرمختګ وشي. خلیلزاد دا هم ویلي چې دا به سیمه کې ته تر هغه سفرونه کوي سو د افغانستان د سولې د بهیر لپاره لا نور نړیوال ملاتړ ترلاسه شي. د خلیلزاد سفر او تر خوا یې د ملي مصالحې عالي شورا د خوښي وروسته تر دې مخته راځي چې دواړو لوریو یعنې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوي او طالبانو د خبرو پر تګلارې او مقدمې باندې توافق کړی دی، او وایي چې ډېر ژر به پر اجنډا باندې هم خبرې اترې پیل کړي. شیبر صاحب
مننه. امید زهیر مل له کابل دا سجرډو خبریال و چې واموریدل چې د افغانستان د مصالحې عالي شورا هیله منه ده چې قطر ته به د زلمي خلیلزاد له سفر سره د سولې په خبرو کې یو څه سرعت رامنځته شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په ننګرهار کې د جاپان یو لاس افغان بشرپال ډاکټر ناکامورا د قتل کال پوره شو. پر هغه د بریټ پلانون کې لا هم نه دینول شوی او د بیا رغونې پروژې نیمګړې پاتې دي. تفصیل لننګرهار د سجرړو د خبريال سهار ګل امیرزی پراپور کې.
کله چې تیر کال د ډسمبر په څلورمه نیټه ناڅرګندو وسلوالو په جلال آباد کې جاپانی ډاکټر ناکامورا وواژه، نو نه یوازې په افغانستان کې بلکې نړۍ کې پراخ غبرګونونه راوپارول. د پی ایم ایس خیریه بنسټ مشر تیتسو ناکامورا چې ځایي خلکو کاکا مراد باله، کلونه په افغانستان کې تیر کړي وو او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې. د ناکامورا له مرګ وروسته اونۍ او میاشتو کې هم د هغه په یاد غونډې وشوې، مډالونه یې پنوم شول، فلمونه پرې جوړ شول او پر ژوندي کتابونه ولیکل شول. خو هغه څه چې نیمګړی پاتې شول هغه د ناکامورا پیل کړي د بیا رغونې پروژې وې چې تر اوسه هم نابشپړې پاتې دي. د ننګرهار اوسیدونکي پر حکومت نیوکه کوي چې د ژمنو سربیره یې په تېر یو کال کې د ناکامورا د قاتلانو د موندلو لپاره کوم کوټله اقدام نه دی کړی. د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی شیرزمان د ناکامورا وژونکو د نیولو ورمانجن دی.
هیچا دومره خدمت په افغانستان کې چا نه دی کړی لکه ناکامورا چې کړی. دشتې رغونې ټول شته کړ، خلکو لای د کار زمینه برابره کړله، پارکونه جوړ کړ، جمعیتونه جوړ کړ، مدرسې خلکو له جوړ کړې. او دغه قاتلین ولې حکومت سترګې پې خړې نیولې دي او دغه د ناکامورا قاتلین ولې نه نیسي؟ د ولسمشر اشرف غنی نه زما غوښتنه دا ده چې باید دغه قاتلین زر تر زره باید ونیول شي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی عصمت الله بیا وایي کال وشو خو نه د ناکامورا وژونکي په ډاګه شول او نه یې د هغو نیمګړو پاتې پروژو پاڼه چا واړوله.
یو خدا چې چا ویشت، چیرته خلک لاړل، څنګه شول، هغه همداسې مجهوله خبره پاتې شوله. او کومې پروژې شروع کړې ولې هغه نیمګړې پاتې شولې. هغه خلک چې کومو خلکو ورسره کار کاوه، مزدور کارانو، غریب کارانو، هغه هم بیکاره شول. نه یې څوک پوښتنه کوي، هر څه دا ټول مجهول پاتې دي.
تیج سو ناکامورا ته د هغه د بیا رغونو کارونو ته په درناوي د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و. ناکامورا نږدې شل کاله په ننګرهار، کونړ او ځینو نورو ولایتونو کې د روغتیا، اوبو لګولو، باغدارۍ او نورو برخو کې لسګونه پروژې عملي کړې دي. ډاکټر ناکامورا د 1998 لمریز کال د لیندۍ یا قوس په 1400 چې د میلادي کال د ډسمبر له 4 سره برابر وه، په جلال آباد ښار کې په ډزو ټپي او وروسته یې د سختو ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه. د نوموړي مرګ په افغانستان او جاپان سربیره په نړۍ کې هم پراخ عکس العملونه راوپارول. له جلال آباد نیولې تر کابل، توکیو او نیویارک پورې په یاد خلکو شمې بلې کړې او د ده د درناوي غونډې جوړې کړې. کله چې د افغانستان په ملي بیرغ کې پوښلی د ناکامورا تابوت له کابل څخه توکیو ته لیږدېده، نو افغان ولسمشر هم اوږه ورکړه او هغه مهال په خپلو څرګندونو کې ژمنه وکړه چې د ناکامورا قاتلین به پیدا کوي او د قانون منګولو ته به سپاري. افغان حکومت همدارنګه د ناکامورا د نیمګړو پروژو د بشپړولو ژمنه هم کړې وه، خو دا دواړه ژمنې تر اوسه نه دي عملي شوي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي د ننګرهار ولایتي اداره له پی ایم ایس موسسې سره په ګډه د ناکامورا د نیمګړو پروژو د تکمیل لپاره د بودیجې په موندلو بوخته ده څو بشپړې کړي.
عاملینو پسې جدي پلټنه کوو، امیدوارې سو چې پیدا یې کو د قانون منګولو ته وسپارو او هغه پروژې چې د ناکامورا نه پاتې وي پی ایم ایس جمع د افغانستان حکومت د هغې تکمیل باندې کار کوي، د هغې ته بودیجې پیدا کولو باندې کار کوي. نو انشاءالله هغه ستر ارمان ته چې ناکامورا کار کول د هغه ارمان پوره کېدو لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوي.
تیسو ناکامورا په پښتو ژبه روانې خبرې کولې. په 73 کلنۍ کې ووژل شو او جسد یې اونۍ وروسته جاپان ته ولېږدول شو. د جاپان دولت هغه ته د مرګ وروسته د ده د بشري فعالیتونو په پار لوړ دولتي نښان ورکړ او هندوستان هم د 13 جنوري په میاشت کې د پدماشری په نوم د هند لوړ ملکي دولتي مډال د ناکامورا په نوم کړ. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، ننګرهار.
امروز حقوق هسته
ایمون رو تصدیق می کنیم. او تر نور و زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالات خبر شید.
نن د دسمبر 4مه د بانکونو نړیواله ورځ ده. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په افغانستان کې له بانکونو څو فیصد خلک استفاده کوي او بانکي سیستم څرنګه دی. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو په بغداد کې د خپل سفارت د مامورینو شمیر کم کړی دی. امریکا دا اقدام وروسته له دې وکړ چې تیر اونۍ تهران ته نږدې د ایران یو اټومي ساینس پو ووشل شو. ایران تور لګولی دی چې اسرائیل دغه ساینس پو په وشلو کې لاس لري. ایران په عراق کې نیابتي ملیشه ځواکونه لري او ګمان کیږي چې هغوی شاید دغه چخیستو لپاره پر امریکایي هدفونو برید وکړي. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونه په داسې حال کې چې په عراق کې له ایراني او عراقي ملیشو ډلو سره کړکېچ زیات شوی، د بغداد له سفارت څخه خپل یو شمېر کارکوونکي باسي. په عراق کې د امریکا سفیر ماتیو تیولر د رسنیو له وروستیو راپورونو وروسته پرون په موقت ډول د کارکوونکو د کمولو موضوع تایید کړه. په هغه ویډیو کې چې د امریکا د سفارت په فیسبوک پاڼه کې خپره شوې، تیولر ویلي دی او د ډیپلوماتانو اصلي ټیم او پوځي سلاکاران به خپلو دندو ته دوام ورکړي. څرګنده نه ده چې په عراق کې د امریکا له دې تر ټولو ستر سفارت څخه څو سوه ډیپلوماتان ایستل شوي دي. خو امریکا په داسې وخت کې په عراق کې د خپل سفارت د کارکوونکو او ډیپلوماتانو شمیر کموي چې ولسمشر ډونالد ترامپ منتخب ولسمشر جو بایدن ته د واک تر سپارلو وړاندې پر ایران فشار ډېروي. بایدن ویلي چې په جنوري کې د سپینې ماڼۍ د واګو له ترلاسه کولو وروسته به هڅه وکوي چې له ایران سره خبرې پیل کړي. اټکل کیږي چې بایدن به په دې شرط د ایران او سترو قدرتونو د 2015 اتمی موافقې ته بیرته ور وګرځي چې ایران د موافقې شرطونه تطبیق کړي. ترامپ په 2013 میلادي کال له دې موافقې په یو اړخیز ډول ووت. په سیمه کې ترنګلتیا وروسته له دې زیاته شوه چې تېره اونۍ د ایران اتمی ساینس پو محسن فخری زاده تهران ته نږدې ووژل شو. ایران تور لګولی چې فخری زاده د اسرائیل له لوري وژل شوی او په غیر مستقیم ډول امریکا هم تورنوي. د مسالې دا احتمال پیدا کړی چې د ایران نیابتي ملیشې به غچ واخلي.
دا ساجر رو پر روانه خبرونه کې تاسو کولی شئ چې موږ ته اس ام اس راوستوي تر 12 بجو مخته. ساجر رو ته یو شمېر رسیدلې اس ام اس ولو او د خبرونه دوهمه نیمه مو روغتیا د شونشتمنی ته پروګرام ته ځانګړي شوی دی چې متخصص ډاکټر د رواني ناروغیو پاړه تاسو ته په دې پروګرام کې معلومات شریکوي. خو اوس هم یو روغتیایي مسله لرو. په ټولو روزګان کې د غوښونو سترګو او پوستکي متخصص ډاکټر نشته. د دې ولایت خلک وایي له یوې خوا جګړو ورباندې لارې تړلي او بل لور ته په ولایت کې روغتیایي سهولتونه کم دي. په دې اړه نور تفصیل له ترین کوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
هغوی نیکمرغه دي چې په روزګان کې د سترګو پوستکي او یا هم د غوښونو په ناروغۍ اخته نسي او که اخته سي نو په ټولو روزګان کې د دې ناروغیو متخصص ډاکتران نسته. خو دا ډول ناروغي بیا لکه چې د روزګان دې مجبوری ته نه ګوري او په دې ولایت کې د هغه کسانو شمیر هم کم نه دی چې باید د یادو برخو متخصص ډاکترانې درملنه وکړي. دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې سلبستری زروختون دی. په دې ولایت کې چې د خلکو پر مخې د تګ راتګ لارې تړلې، د هر ډول ناروغانو لپاره وروستۍ هیله ده. دلته خلک د بیلابیلو ناروغۍ د درملنې لپاره راځي. پنځه څلوېښت کلن عبدالحمید همدې ولایتي روغتون ته خپل ورور چې د غوږونو ناروغي لري د درملنې لپاره راوستی دی. خو د ولایتي روغتون سرطبیب هغه ته یوازې د درد د آرامولو درمل لیکي، ځکه چې هغه د غوږونو په برخه کې تخصص نه لري. عبدالحمید نه پوهیږي چې د خپل ناروغ ورور د درملنې لپاره څه وکړي، ځکه په ترینکوټ کې د دې برخې متخصص ډاکتران نسته. له اورزګان څخه د وتلو لپاره لوی لارې هم تړلې دي او د ده جیبونه هم تش دي.
یعنی یو فمولار ټوله خرابه ده، د دې مشکلات سره مخامخ یو، او بل دې د غوږو د ډاکټر مشکلات شته، د سترګو د ډاکټر مشکلات شته. موږ باید وغواړو چې دا یعنی راته فعال شي.
کاري نکی بلا هم د ترینکوټ یو بل اوسیدونکی دي چې له ورته ستونزو سره مخ دي.
ستونزې بېخي ډېرې دي، نو خو بیا یې وړو کندار ته یې وړو. دا اوس د مامد په نامه دی، د بلوچي دی چې د سترګو مرضي یې درلودل، نو کندار ته مو بیا ووي. نو هغه لارې دي، نو تاسې ته خو نرماشه در اک معلومېږي چې لارې ډېرې خرابې دي او مشکلات ډېر دي. نو د سترګو ډاکټر و دا دلې نشته، نو چې په شپخانه کې دا خو نو ډېر ښه دي.
د اورزګان د ولایتي روغتون سرپرست او سرطبیب ډاکټر ضیاء الرحمن نیازی وایي نه یوازې دا چې د سترګو او غوږونو متخصص ډاکټران نه لري، بلکې د پوستکي د ناروغۍ متخصص ډاکټر هم په روغتون کې نشته.
دا روغتون د ای پی ایچ ایس د نگانه یا هغه د روغتون په سطحه چې کوم پیکیج ده، د هغې د نگانه دا په اصغري بسته کې ده، البته یا په اصغری پیکیج کې ده. نو په اصغری پیکیج کې د ګوشګرو متخصص، د جلد متخصص، همدارنګه نور متخصصین چې هغه په اصغری پیکیج کې نشته، ده نو دلته وجود نه لري. چونکې نو هغه ناروغان چې هغه د سترګو مشکل لري یا هم د ګوشګرو مشکل لري یا هم جلدی شدید مشکلات لري، نو هغه مونږ دغه تاسو کندهار تاسو چې دا هم د ناروغانو دپاره ستونزه ده او هم دلته د صحي کارمندانو د پالاسونو څخه. یعنی ډیره ناروغان زموږ څخه دا یعنی خواهش کوي چې باید د ناروغان ته د دوی دغه وسیله لکه تداوی وسی.
په ترینکوټ ښار کې دا مهال یو شمیر خصوصي روغتونونه هم فعالیت لري، خو په ټولو کې داسې ډاکټر نشته چې د سترګو، غوږونو، ستوني او پوستکي په ناروغۍ کې تخصص ولري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي هم مني چې په اورزګان ولایت کې د ولایت په کچه ضروري متخصص ډاکټران نشته. د دې ادارې مرستیال ویان نرولا تریکی ازادي راډیو ته وویل یوې قراردادي موسسې ته د وزارت د مشرتابه له لورې لارښوونه سوې څو د ترینکوټ ولایتي روغتون ته د غوږونو، سترګو او پوستکي متخصص ډاکټران پیدا او په دنده وګماري. دا چې دا قراردادي موسسه به کله وتوانېږي چې داسې متخصص ډاکټران پیدا کړي چې له تړلو لارو راتېر او په ترینکوټ کې کار کولو ته زړه ښه کړي، ښایي میاشتې او کلونه وخت ونیسي. تر هغې اورزګان کې په دا ډول ناروغۍ اخته ناروغان باید یوه نیمه ورځ مزل وکړي څو کندهار کې اړوند ډاکټرانو ته ورسي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیویي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات rfeerl.org.
نن د دسمبر 4مه د بانکونو لنړیوالې ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې ویل کیږي چې یوازې تر 15% وګړي له بانکي سیستمه ګټه اخلي، هغه هم په ډیره ابتدایي بڼه. د شاهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي، البته دا سرای په کابل کې دی، د دې سرای د صرافانو ټولنه وایي چې بانکونه یوازې په سترو ښارونو او د ولایتونو په مرکزونو کې فعال دي. په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې صرافان پولي خدمتونه وړاندې کوي. نور حال له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
شاوخوا اوولس کاله وړاندې کله چې د افغانستان په اساسي قانون کې آزاد بازار ومنل سو، په دغه هیواد کې اوسنی عصري بانکي سیستم رامنځته او په فعالیت یې پیل وکړ. تر ډیره تمه دا وه چې بانکي سیستم به د افغانستان اقتصادي وده چټکه او ستر بدلونونه به رامنځته کړي، خو د بېلابېلو لاملونو تر څنګ روانې جګړې لکه د نورو برخو په څیر بانکداري هم اغېزمنه کړې ده. تر 2010 میلادي کاله په افغانستان کې بانکي سیستم پراخ شو او د سیمې په کچه افغانستان چټکه اقتصادي وده خپل کړه، چې په همدې کلونو کې د دغه هیواد اقتصادي وده ان تر 10% لوړه شوه. که څه هم د افغانستان بانک او د بانکونو اتحادیه بانکونو ته د وګړو د لاسرسي په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان بانک پخوانی مرستیال خان افضل هډوال وایي چې اوس مهال تر 15% افغانان بانکداری ته لاسرسی لري.
شم چې د 12-15% نفوس چې بانکي حساب ته یا بانکي نظام ته لاسرسی لري تر نن پورې مماغه 12-15% پورې دي.
اوس مهال په ټول افغانستان کې 14 دولتي او خصوصي بانکونه فعالیت لري چې تر ډیره د پیسو د لیګ درا لیګ او همداشان د دولتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې چارې سمبالوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې بانکونه له نورو خدماتو سربیره باید خلکو ته د کاروبار لپاره واړه او لوی پورونه ورکړي. خو خنافسل هډوال وای چې دمګړی په ټول افغانستان کې فعال بانکونه یوازې لس سلنه واړه پورونه ورکوي، خو د بانکونو له لوري د پورونو د ورکړې کچه په 2010 میلادي کال کې هغه وخت چې کابل بانک له اقتصادي ماتې سره نه و مخ شوی 60% ته رسیده. د افغانستان بانک او د بانکونو اتحادیه په دې اړه معلومات نه ورکوي. په 2010 میلادي کال کې هغه وخت کابل بانک له دیوالی کېدو سره مخ شو چې ونډوالو یې د بانک له پانګې پیسې وویستلې. د اقتصادي او بانکي چارو یو شمیر کارپوهان وای کله چې کابل بانک له اقتصادي ماتې سره مخ شو نو په ټول افغانستان کې په بانکي سیستم د خلکو باور ته لوی زیان ورسید. دوی وای د افغانستان د بانک چارواکو په بانک د نه کنټرول له کابل بانک سره احساساتي چلند، د نړیوالو له لوري په افغان حکومت د سیاسي فشار د زیاتوالي له امله کابل بانک له دیوالي کېدو سره مخ شو. د دغو کارپوهانو له ډلې وحیدالله غازیخیل وای په افغانستان کې چې کوم بانکونه فعالیت لري لومړی معیاري نه دي او بل په هر ځای کې څانګې نه لري.
چې په نورو دنیا کې بانکونو کې دي هغه په افغانستان کې نه دي. فرضاً په هر ځای کې څانګه نه لري، ماستر کارډ یې نه چلیږي یا ډېر کم دی یا په ډېر مشکل سره دغه کېږي، یا که تاسې اکاونټ خلاصوئ په ډېر مشکلات یې درته خلاصوي. نو دغه لاملونه دي چې د خلکو اوس هم زه باور نه لرم چې 15% خلک دي دغه ته لاسرسی ولري. ډېر کمه ټیټه دي خلک په بانکونو کې پیسې لري، ځکه چې باور پرې نه کوي خلک.
دی وایي بانکداران په خلکو او خلک په بانکدارانو باور نه لري، نه هم بانکونه د ډیرو پورونو ورکړې ته زړه ښه کوي او نه هم خلک په اسانۍ پورونه اخلي. تر ډیره په افغانستان کې د بانکدارۍ مسؤلیتونه صرافان مخې ته وړي. صرافان وای د بانکونو پر ځای خلک په صرافانو زیات باور لري. د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د رهبری شورا غړی امین جان خوستای وای 90% صرافان پولي خدمتونه وړاندې کوي.
صرافان دومره د صرافای لري په ټول افغانستان کې چې ګوډ ګوډ تا او په یو سات په نیم سات کې په تلیفون د لارې ځای به تاسو پیسې خدمات عرضه کولی شي. نو نسبتا بانکونو ته صاحب 90% صاحب صرافای او کړه موافقتي او ولس اعتماد لري او ولس کار وسره کوي او بانکونو سره نه ولس کار کوي نه اعتماد پاتې ده.
د دیسمبر 4 د بانکونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. هر کال دا ورځ په نړۍ کې د دې لپاره نمانځل کیږي چې د بانکي ستونزو هواري ته د مسؤلینو او چارواکو پام ډیر سي. د اقتصادي او بانکي چارو کارپوهان وای د دې لپاره چې په افغانستان کې د بانکداري سیستم ښه وغوړېږي، په بانکي سیستم د خلکو باور یو ځل بیا تازه سي، نو لازمه ده چې له بانکي سیستم سره سیاسي چلند ونسي. او د افغانستان بانک چې په نورو بانکونو د نظارت چارې په غاړه لري، پاک او مسلکي کسان پکې په دندو وګمارل سي. دوی ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې ځانګړي بانکداري وده وکړي، په ځانګړي ډول په کرنیزو او تولیدي برخو کې ځانګړي بانکونه رامنځته سي او اوسني بانکونه نورو برخو ته خپلې څانګې وغځوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
شرف الدین له زابل پر استولې سمس کې لیکلي دي چې زه عصبي ناروغي لرم، له ډاکټره دا پوښتنه کوم چې زه څه وکړم. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تر 12 بجو وروسته لرو. متخصص ډاکټر په دې اړه معلومات ترکوي. که دا پروګرام تاسو واوري هیله ده چې څه به ترې ترلاسه کړئ. دانش افغان له جلال آباد لیکي افغان حکومت او طالبان باید د یو باثبات افغانستان لپاره سولې ته ورسی شي تر څو افغان وژنه په بشپړ ډول بند شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په سولې کې د طالبانو پر نیت شک لرم او دی لیکي چې بندیان آزاد شول د طالبانو بندیان، خو خبرې پیل نه کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي طالبان او حکومت لومړی اور بند وکړي بیا د سولې خبرې وکړي. خپلواک صاپی لالی شنگ لیکي د لغمان لالی شنگ چې مذاکراتي ټیم باید اول اور بند وکړي. حقانی د زابل له شنکې ولسوالي تور پوري کوي پر استولې سمس کې چې د طالبانو اولادونه په پنجاب کې درس وایي، د غریب افغانانو غم نه خوري. اتل له زابل لیکي د سولې د خبرو نوی پړاو لا ستونزمن دی، ځکه چې د ده په وینا طالبان د پردیو اجنډا سره یو راغلي دي او د مذاکراتو پر میز کښېني. حمیده نظری لکلات پر استول استمس کلی که حکمت د ناکامراد امنیت پساتلو که پات راغی اوستی د ناکامراد قتل په قضیه که خپل غفلت پریشتی قاتلان دی پیدا کری. کریم شیدا د غزنی لمقور نلی کلی دی حکمت باید د ناکامراد قاتلان پیدا کری. ولید احمد مخلص څخه غزنی له خواجه عمری ولسوالی لیکي له ولسمشر اشرف غنی څخه دا هیله کوم چې د ناکامورا قاتلان پیدا کړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ